په غونډه کې وویل چې په پاکستان کې روسي بریدونه د ټپیبل لوري کېږي چې په افغانستان کې پناځایونه لري او له همدې کبله د طالبان حکومت باید دا بریدونه وغندي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د دوی سرپرست سفیر سردار احمد شکیب له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو پر جزئیاتو له امیر خان متقی سره خبرې کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي سره د دوه هیوادونو ترمنځ د وروستیو ترنګلتیاو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو حکومت وایي چې د 4 میلیارد افغانیو په ارزښت د 4 پروژو قراردادونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر دفتر نن پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې پروژو کې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 30 میگاواټ لمریز برېښنا پروژه، په هرات کې د 260 کیلو واټ برېښنا د لنغزیدا او د برېښنا د دوه سب سټیشنونو جوړېدل، د کابل ښار د میرویس میدان د سوداګریز مرکز او په هلمند کې د هستوګنې لپاره د اپارټمانونو جوړېدل شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش پرون د رفح د سرحدي لارې د لیدو پر مهال په داسې حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېرې لارې ولاړې وي، د سیمې ته د بشري مرستو د رسېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سخت دریځ لالې په کنټرول کې دی، نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2226 تنه وژل شوي دي او پولانډ د روسیې له لوري په یو کروز توغندي د خپل هوایي حریم د سرغړونې په اړه وضاحت وغوښت. پولانډ چې د ناټو غړی دی نن یکشنبه ویل چې د روسیې یو کروز توغندی د دغه هیواد په اسیردوف خارګي کې لګیدلی او خپل هوایي مدافع سیستم یې تیار سای حالت ته راوستلی. د پولانډ د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پاول ورونسکی په اعلامیه کې د دې خبرې د اعلانولو په ترڅ کې له مسکو څخه د توضیح غوښتنه وکړه.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بیوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
The most affected by the pim poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منه کولو له امله زیانمن شوی دی، د لوکوس مکو خوندان کارګران او د ټولنې د منځنۍ پوړ خلک دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځوانان وایي تر نشی پر خودلو وروسته بیا هم زمک سره څوک واده نه کوي.
عاشق دختر خالیمون وخت کونه فامینه
به خاله پر لور میمایم کله چې هغه از مال نشی څخه خبر شول خپل لوري بل چاته ورکړه.
دا چې د اسلام له نظر څوک په دې اړه مسولیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغه د روژې په ګډون ټول عبادتونه ته وحڅوي، په دې اړه مولا مولوی سید مؤمن سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چروجه نشول، په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسولیت درلود، دوی قصدان ځان مریضان کړی.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله په کور او ټولنه کې یوازې سویم.
مخکې مې نشانه کول کار مې خجوړو، اوس د سمو د کې د نشمه ډیر شوه د مشرید مننه لرم. هر څه چې بده تخته
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
اوف دا مشمار خمړی دی، دا خزه بیچاره کې امړه ده. دوه دریګه دا سره لکه چې ژوند دی. اورورا هی اورورا ته ژوند دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونهي سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منع کولو په بېساري ډول بیکاري او بېوزلي ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منع کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر دوه کالو ډیر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منع شوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منع کولو اغیز ارزولي. او په هلمند ولایت کې په نمونه یي ډول لسو بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړي دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منع کولو له امله کوچنۍ مزکوالو او د دې کښت کارګرانو ته ډیر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تاجرګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره ناسنجیده او له مرستندوی هیوادونو له مشورې پرته سوې ده. له همدې امله یې بېوزلي ډیره کړې ده.
The most affected by the pim poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډېری د لوکو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي. دا چې د کوکنارو د کښت منع کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي. دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي که نه.
خو
د کوکنارو د کښت منع کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشاکوونکو ته رسېدلې ده، ځکه چې په 2023 میلادي کال کې د یو من تریاکو بیې 4.5 کیلوګرامه کیږي 1,800 امریکایي ډالره وه، خو په 2023 میلادي کال کې 4,800 امریکایي ډالرو ته پورته سوه. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د تاجرګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنیو ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لږو خوراکي موادو، اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې او تر یو کال ډیر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي. خو د طالبان حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېز له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د مخدره توکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې سوې ده او د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشه توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیواله ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستیو 2 کلونو تجربو ښودلې چې دغه ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نه سپره کولای.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د احتیاط له امله مجرد پاتې دی وایي چې د میرمنې او د کورنۍ نشټوالی هغوی د راتلونکي ښه ژوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د احتیاط له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن سي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډیرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسیږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ نه دي لیدلې او یا یې هم ودونه نه دي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډیری معتادینو د بیلابیلو دلیلونو له مخې ودونه نه دي کړي.
د خاطرې تلخ ممی است چې ما عاشق بدم.
اته د ښکلن جمیل تروسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپل غاړه اخلي.
عاشق دختر خالیمون وخت کو نه فامینه
د خاله پر لور میمایم. کله چې هغوی زما له نشې څخه خبر شول خپل لوري بل چاته ورکړه. له مور څخه مې پوښتل چې په دې برخه کې مو ولې بیغوي وکړه. هغه راته وویل چې زویا داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی معتاد دی او ستا د خور وختلو ترزي. آیا خپل خور دی ورکوي؟ ما وویل هیڅ کله نه.
جمیل زیاتوي چې د خپل کورنۍ لپاره لوی سرخوږی دی، ځکه موري غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورنۍ مسؤلیتونه له نشو څخه راوګرځوي. خو د افغانستان غوندې کلتوري ټولنه کې د احتیاط زیانونه یوازې له معتاد سره نه دي تړلي، بلکې ټوله کورنۍ ورسره ځورېږي او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسېږي. قیوم چې د څو اولادونو پلار دی وایي چې څو کاله کېږي زوی ته خلک د هغه د احتیاط له امله خور او لور نه ورکوي.
اوس شتمنی او اعتبار نه دی را پاتې. د باجا لور مې خپل هغه زوی ته وختله چې لوړې زده کړې لري، خو باجا مې زما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ورنه کړه. ویلې پلار دې پوډري دی، له همدې امله یې زما زوی ته خپل لور ورنه کړه.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي که معتادینو ته د واده کولو چانس برابر شي، بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کیدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کیږي چې هغوی واده ونه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن، عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي.
د مخدر توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لمبیک سیستم، تلاموس، هایپو تلاموس دا ټول متضرره کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپو تلاموس ترشحات ضررناک کیږي او هغه خپل هغه هورمونی افرازات کموي. په نتیجه کې احساسات د منځه ځي، د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځه ځي.
د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین و، ځکه نو اوس خلک له معتادین او د هغوی له کورنیو سره خېخي او خپلوي ته غاړه نږدي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې چلوي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي. دا معتادین چندان عبادت نشي کولی، په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې معتادین په تیره بیا بې سرپنا معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی، د اسلام له نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي؟
روزه ته دا خپل یو تربیتی پروګرام دی، لکه شاول الله سیب دهلوی وای او رمضان کې فضا جوړیږي. دا فضا د روزه دارانو د صالح اعمال له لحاظ پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړی جمعتون ډک سی رمضان کې، دا خپل یو تاثیر د روزه کوم کسان چې نشه کی بالکل دغه نه محروم ده، سره د چې خپل محروم ده د دې تاثیر په نور باندې هم منفی تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې ما پلار روزه نیسي روزه صدا، نو دا خپل یو لوی ضایعه چې روزه نه نیسي کورنۍ موثر سي لیدنه ذهنیت خراب سي د ضایعه ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد زرایل لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید نه کې، نه نشو کی او نه داسې حال ځان ته ورسی چې باید نشو خمار زه دوه حالت پیراسي. که اوس دا داسې سوای دا او نشو خمار دا، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشکی سکران تزي قیاسی په شراب باندې کولې سوای چې تعزیرا اسلامي احکام د ته متوجه ده، روزه المنز دا ټول چې ځای کیږي د نشو د خمار په حالت کې ګناه ټول ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت د دې کې، هر څوک چې تجارت د دې کې، اشرف علي تانوی صاحب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې د لپاره چې روزه ونه نیسي بالکل په دې باندې قضایی ده.
ځینې بې سرپنا معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روزه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کی یا سکر کې شرابو نه استفاده کی، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه دی ورځې نشي برابر نو روژه نشي نیول، اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل سالم عقل راته ورکړی و، نو خپل پو هغه خپل شتمنۍ مکمل دی خپل منځبي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ور باندې دا کوم کسان چې دغه دخیل ده هغه ګناه مخه برګشت غوید باندې همسته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص على ما ينفعك، تاسو منفعت طرف ته ميلان وکین، یا کارو کې د دنیا لري لازم چې غم منافي دا خو به منفعت کار څه چې بالکل منفي تاثیر منفي غیظ په جامعه ټولنه کورونه په ټولو باندې لري، نو دغه مسولیتونه ټول د پغاړه د چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفاتي کامله سره دا کار شروع کړي.
تیبی ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولی او په اسلام کې هم ناروغان ته دروژې خوراک روا دی، آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته دروژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهری ډاکټران طبيبانو هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعي رحمه الله نه یو قول نقله چا پوښتنه وشکه وکړو چې دا حشیش یا دا کوم معتادي شیان چې خلک استفاده کوي که څوک هغه نه استفاده ونه کړي ووژل شي، مرګ ته مخامخ شي. امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروري ده، حتی واجب ده چې دا نشه یي مواد نه لږ لږ استفاده وکړي، خو بالتقلیل مراتبا. معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کې ځان به تداوي کړي. بهترین تداوي دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشه یي مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندۍ پاتې شي. کرا 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 په مراتبې باید کم کړي. دا یوه طریقه. دومه طریقه بالکل روژه، دا خپل یو ظرف ده د صلاح، هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره. لا نشان هم کولی شي دا روژې نه استفاده وکړي، قصد وکړي یو سهار روژه ونیسي تر غرمه پورې، غرمه نه وروسته په دې باندې داسې حالت راځي چې یا امکان نه وځي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا ته تر مازدیګره کیدای شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. یو روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشه یي توکو یا نورو بدو عادت او اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډیر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راشي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغو لپاره چې تداوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد او مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د کاروبار، د تجارت، د کروندار، د زراعت تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، د شریعت کی چې کوم ممانعت راغلی هغه باید بحث کی، او نور روژه کی باید علما کورونای ته او نور نوې نسل ته باید دا تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د متادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسئولیتونه لري؟
په اصل او ابتدا کې د قاچاق منه کې، د زراعت منه کې، د کاروبار تجارت منه کې، هغه وروسته بیا راسي په افرادو باندې افراد تداوي وکړي، خلک باید ورسره همکاري وکړي. مسؤلیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کوي په دې راسته کې، ځکه دا خو یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکړي، په راس کې باید نظامي ټول نظامونه هر چیرته چې د مسؤلیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه، باید حقیقي کار وکړي، د دوی تداوي وکړي، د کورنۍ په همکارۍ سره.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی، تر نشې مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې به یې 3-4 زره افغانۍ ګټلې، او په سیمه کې په تکړه مستری مشهور و. خو کله چې معتاد شو، مشتریان ورباندې بې باوره شول او اوس څوک موټر نه ورولي. ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشه یي مواد پرانیسي. دا چې ادریس ولې نشې ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولی دي، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نه نشه مخکې مطالعه نه مکتب هم دولسم چې خلاص کړه، بیا بوکس ته مې شروع کړه، تمرین مې کوم، خو کیک بوکسر هم مې هغه سامل کې اخته شوم، بیا بوکس مې رانه پاتې شو، ډنګر شوم، اډکې مې وچ شي، ځان مې چې کته پوه شي ځان نه ډارېدم، د قواره مې خراب شوی وم. خپل کوپیکا شوم د موټر او لنګمانه مې د موټر ښه مې کارم جوړو، خپل مې استاد مې خپل ځان ته دکان نه نه شاګردان هم لرم، دوه درې دانې د ورځې کم مې ګټه پوه شي، درې زره درې نیم زره تر 3000 پورې دومره پیدا یې خو والا بس د بلال ملګر سره ناسم بس یو ورځ روانه پانو چې بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ انس قره قره چر څه خدمه شیشه ته خدمه بس یو می پودر نه دی وهلی نور می یو نن نه پاتې سیګریټ می وهله چر می وهلی تریاک می وهلی ان می زرقیت کړه دان ته پچکارې والا رګونه می یو رګونه نه دی پاتې ټول وچتی د ما تقریبا یو وته کله کې سینې شکوم د مکتب لوم صرف نه نشه شروع کړه نمړې نشه مل پنجاپان نه شروع ک بیا په سیګریټ سی بیا په چر سی بیا ځکه په شراب ټابلیټ شو من شیشه تا وختم بیا تریاک تا وختم د بدن د دماغ جلته مې توان نشدلې ده د لاس بندو اډو کې مې توان نشدلې ده وڅکړې مې ډنګر شوې مې مخې خچاو بوکسر مې اره کوڅې کې وړاندې د اوس کاري مې ګوره پوری خان یې لري ولا مخې مې نشانه کا ولا کار مې خجوړو اوس د سمو د کې د نشمه ډیر شوې ده مشریز مې نه لرم هره شرې به ته تخني په انداز د مریضي مشکل ده مریضي د سلیش کوم سامان خلاص موټر برته سامونه شي تړلې کنه ډیر نه شوی دی موټر مې خلاص کړی تړلې پوښ موټر حرکت نه کوي مې بل سازو تر اوسه نه پنيشه مې کم لګولې به 200 300 تر 500 پورې ما دوره لګولې نه مخکې چې نشه مې کوله خو ما اوس د نشه کومه دوستانه مسره نه کینی ټولانه مخ ګرځي او دا سم مشکلات ژوند کې سره مخ کې شوی نه اوس ګوښ نشینې خپل ځان ته کینم خپل ته خرمه کورت سپیشل ما کورت ورکوم پښ نور خپل خپل کار مې پیږه بس نور څه سکان نه لري ولاد نشي لا جنگ میږي کار ورځ باندې ما جنگ کور کې او کې نشم نه کول کوم وادم وخت کړه او کاروبار مې جوړو
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې سلیم یو ګړندای موټر دربس کرای کوي او ل خپل کورنۍ سره یو ځای له یو ولایت څخه بل ولایت ته روانيږي خو په لار کې ټول کورنۍ مری او سلیم یوازې پات کیږي دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه ده دا به په دې ډرامه کې واورو
السلام علیکم استاد
وعلیکم السلام ستړی مشی
او ساجانا تر جلال آباد ته پوره پچوزه
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زره وانه راکه کنه
خه سما ده خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځی
او نشوم څنګه ستاسی په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودرې
بیګم اوس بادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد ته پوری بیخی ستاوی
بس خیر سی استاده خزی روخی زو موټر ته استاده دا ډاله خو خلاصه کچ ماشومان نال تکینی ټول په سیټو کې نه ځایو
په دواړو سترګو راځي ماشومانو
البته کینه ما اخوا
ازای پزای شو په خیر
او ځای پزای شو درځل خیر سره
پادر تا دی اولادونه دی
اوه اولادونه بی دی
په جلال آباد کې کار لري که څنګه
حال ته می ورور وسیږي د زوی واده ده هغه واده ته رواني
خا اوس پوښوم
استاد څه کوي په موټر کې د چرسو سیګریټای وه
سیګریټای خو ځخ په لوم تا ته خو نه در کوم ته څه مشکل لري وروره
څنګه ماته مشکل نه دی په نشه کې موټر چلاول خو ډیر خطر لري کو خدای مکر موټر چپا شو نو ټول به تبا شو ہم دامے ٹولا کورا نہیں دا
یارا بادارا ڈیر ڈارن سڑائی زد احلاس کالا کی گی جی پر دی لائن موٹر چلاو آو دا چرسو سیگرٹائیم ورسارا وہم تمی وینی چیز بالام نیم وحلائی
گورا استادا مطال دای وائی مانگای ہر اوراز نماتی گی پنشک چوک پا جان نپوئی گی ہم با جان تبا کی ہم با مونگ
یارا کر اختیار در توائی مانو ترچو چی میں سیگرٹائیم نوی وحلائی بیخی موٹر نشم چلاولائی نو نو ستا خو خدا وورورا
کانو چې داسې ده موټر و درو موږ تاسو سره هیڅ نزو
اخا چې ستا خو بدیږي نه وې تکوم دا د سیګریټه به مرکم نور څه وای خوشاله شوي
بس خیر وېسي
خا ما خو ستاسو خبره و منله اوس نو تاسو هم زما یو خبره خو منې کنه د ګرمۍ د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دسکلې که ستاسو خو خوي نو زب دی هوټل کې ډوډۍ وخورم ډیر وغایم که تاسو نیوی خوړلې تاسو هم وخورئ
سمه دا ورشه ته ډوډۍ وخوره
ډیر وخت نه تیر عمروره زر اعظم
ا
سړیا دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا ټکر کی.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کیږي؟ ځه توکل په خدای، اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښم.
دادا راغلم بادارا، زب یو زل داد موټر ټایرونه ملګو ګورم، بیا به نو زول خیره.
وسړیا دې موټر وان ته پام شو کنه، سترګې تکې سرې وي لکه چې دې ډوډۍ په پلمه یې ډېر چرسو هلی دي.
نه پوهېږم، زما ورته هېڅ پام نه و.
دا د یو اوس به نو زول خیره سره دعا وکړې د خیره.
استاد موټر لک قرار چلاوه، ولې دومره بیړه لري؟
وره و سړی مخ کې دې هم زما سور خراب کړو. تا ویل چې چرز مو وه، ستا له خاطر مې په هوټل کې سګرټ ووه. اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوه، زه خو نو ستا مزدور نه یم.
څه شی سګرټ دې ووه؟
هو سګرټ مې ووه. ما ویل بیا په لاره کې د سګرټ اجازه نه راکوي، دیو پر ځای میں دو سگریٹیاں نو وہل مغل سگریٹی پرتا کله جوان کا ولا شو.
او سڑی ہت تو ہے ستپنا موٹر تیز چلائے
گوستا ز دات چھ کمی مخ کے میں درتا ہوئل چ موٹر لگ پا آرام او چلاوا دات چھ کمی واجنے مو
ما دارے گا نمری
استاد تو ولے پ خبر نہ پوئے گے وے موٹر پا آرام او چلاوا
آرام نه کیږي. اور دا لس کال زم داسې موټر چلاوم، پرینده چې خپل ډیری وری وکو په غلط کراز مې خفه مشا. نه وخت کیږي د آشنا دیدن تزما، نه وخت کیږي د آشنا.
وسړی اتا پو کولی د پرتیس چلی موټر.
وا خلکو هله راشي چې موټر ته بشو. هله
اوف، دا ماشومان خو مړه دي، دا ښځه بیچاره ګۍ مړه ده. ته ودرېږه، دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره، هی وروره، ته ژوندی یې؟
زه ژوندی یم، خو کاشکې چې نه وای ژوندی. تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و. میرمن او ټول بچیان مې مړه شول، کور مې وران شو. زه خو یوازې شوم، زما کور خو وران شو. خدایه ته زموږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې.
تازه د راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله په امان.
د زهرو کاروان.